خود را خوشبخت سازیم.
شپک بجه شویده ازاده رادیو مازیگرانه خبری مجله تا خراغلست. قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د اسلامي جمعیت ګوند سرپرست مشر صلاح الدین ربانی پر حکومت د انتقادونو په ترڅ کې د ملي امنیت د سلاکار او یو شمیر نورو چارواکو د لری کېدو غوښتنه کړې. او ولسي جرګه وایي چې په هیواد کې روان کړکیچ باید له سیاسي لارې حل شي. نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې عصمت څاروان چمتو کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملي امنیت د سلاکار د برطرفه کېدو غوښتنه وکړه. په لندن کې په یو لړ نورو حملو کې یو شمیر نور مشکوک کسان نیول شوي دي. سعودي، بحرین، مصر او متحده عربي اماراتو له قطر سره اړیکې وشلولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او جمعیت ګوند سرپرست افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او نورو جګپورو چارواکو د برطرفه کېدو غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی نن دوشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا غوښتنه د کابل د وروستیو ورځو د پیښو په اړه د جمعیت ګوند په غونډه کې شوې ده. د ملي امنیت د سلاکار او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه برطرفه کېدل او د هغوی پر ځای د منلو وړ شخصیتونو ټاکل د کابل د چهارشنبې، جمعې او شنبې د ورځو د خونړیو پیښو شفاف تعقیب او محکمې ته د دغو پیښو د عاملانو او حکم ورکوونکو معرفي کول د ملي یووالي د حکومت د موافقو بشپړه اجرا. شاغلی ربانی له اجرایي رئیس عبدالله هم وغوښتل چې په حکومت کې د اسلامي جمعیت ګوند د استازي او کاندید په توګه خپل دریس ښکاره کړي. له بلې خوا ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د کابل د وروستیو ورځو د پیښو د څیړلو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. ولسي جرګې دا پریکړه نن په خپله غونډه کې وکړه چې د کابل د وروستیو پیښو د څرنګوالي په باب جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد امنیتي ارګانونو د کابل د سبانی کانفرنس د امنیت ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د کابل په کانفرنس کې به ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ویناوی وکړي. د ولسمشر غنی یو بیان د واخان منپال نن ازادي رادیو ته وویل د کابل د غونډې لپاره پوره تیاری نیول شوې ده.
د کابل کانفرنس سبا جوړیږي او د دې لپاره ټولې تیاریانې بشپړې شوې دي.
د شاغلی مینپال په وینا په دې کانفرنس کې د څلورویشت هیوادونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیالی لیزا کورتس نن دوشنبه په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس سره د دو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو او د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړې. میرمن کورتس د یو امریکایي پلاوي په مشه د کابل په کانفرنس کې د ګډون لپاره افغانستان ته تللې ده. دې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکي اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. د هیوادونو قطر تورن کړی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. سعودي چارواکو پرون وویل دا ګامې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. بحرین وویل چې قطر یې په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د دې هیواد اتباعو ته څوارلس ورځې وخت ورکړی چې له بحرینه ووسی. د بریتانیا پولیس وایي په تازه چاپو کې د لندن ښار د وروستۍ حملې په تړاو یو شمیر نور کسان نیولې دي. پولیسو د لندن په ختیځ کې د نن سهار وختي له حملو وروسته په یو خبر پاڼه کې وویل یو شمیر کسان نیولې دي. په خبر پاڼه کې د نیول شویو کسانو شمیر نه دی په ګوته شوی. د لندن د یکشنبې د شپې په حملو کې چې مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست اووه تنه ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون د لندن د قربانیانو روح ته دعا وکړه. دی وایي خدای دې په ټوله نړۍ کې سوله راولي. د جګړې او تروریزم ټپونه دي چې تېره شپه یې په لندن کې خلک په نښه کړل ورغوي. راځئ هغوی او کورنیو ته دعا وکړو. د لندن درې واړه بریټکونکي په څو دقیقو کې د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شول. د بریتانیا د سره صلیب اداره وایي د مانچستر ښار د وروستۍ پیښې د قربانیانو لپاره لس میلیون پاونډ چې دیارلس میلیون ډالره کېږي بس په نټوله کړې ده. دوی اونۍ وړاندې د مانچستر ښار په یوه کنسرت کې انتحاري حملې دوه ویشت تنه ووژل او په لسګونو نور ژوبل کړل. د اسلامي دولت سختدریځې ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه او د هوایي شرکتونو مشران به نن او سبا په مکسیکو کې په دې هیله سره وویني چې د امریکا او بریتانیا له لورې په الوتکو کې پر لپټاپونو او نورو غټو الکترونیکي وسایلو د بندیز متبادل لار عمومي. د نړیوال هوایي ترانسپورټ ټولنه چې دوه سوه پنځه اویا هوایي شرکتونه یې غړیتوب لري د مکسیکو په ساحلي ښار کنکن کې د راتلونکي کال لپاره پر خپلو ستراتیژیو خبرې کوي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورې قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راسره اوسئ. د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبرو. و باوری چې د اسلامي جمعیت سرپرست مشر صلاح الدین ربانی نن پر حکومت د انتقادونو پترڅ کې د ملي امنیت د صلاحکار او ځینو نورو چارواکو د لری کېدو غوښتنه وکړه. دا مسله مو په یو مرکه کې تحلیل کړې ده.
دا اصلا کاوتیا چول او نظام ته ډیر خطرناک دی.
ولسی جرګوی چې په هیواد کې د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ روان کړکیچ باید له سیاسي لارې حل شي. په همدې حال کې د کابل خاریان وایي د حکومت پر ضد روانو اعتراضونو په پلازمینه کې ژوند په ټپه درولای.
لارې تړل شي او موږ ته ډېر مشکلات دي. موټر ته خو نه راځي او مشتری دکان ته څوک نه راځي. ډېر تاوانونه را رسیدلي.
د کونار د مرکز اسدآباد یو شمیر اوسیدونکي وایي وسلوال مخالفین د ښار له شاوخوا غرونو پر ملکی خلکو ډزې کوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. لازادې رادیو خبری مجله اوري. د اسلامي جمعیت ګوند په کابل کې د وروستۍ حمله په تړاو د ولسمشر د ملي امنیت د صلاحکار او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه د لری کېدو غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی چې د دې ګوند سرپرست مشر هم دی وایي که حکومت د دوی غوښتنو ته ډیر ژر ځواب ونه وایي د خلکو سره په مشورې به خپله پرېکړه وکړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت له څیړنو مخکې به هیڅ راز اقدام ونه شي. یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی چې د جمعیت اسلامي ګوند سرپرست هم دی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ارګانونه د ښاریانو د امنیت د خوندیتوب وړتیا او اراده نه لري. نوموړي چې په کابل کې د وروستیو پیښو په تړاو خبرې کولې وویل چې یو شمېر حملې د امنیتي مسؤلانو د تفاهم او همغږۍ پرته ممکنې نه دي. ښاغلی رباني وایي چې د جمعیت له غړو سره تر بحث او مشورو وروسته دوی د ولسمشر د ملي امنیت د صلاحکار محمد حنیف اتمر او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه د ګوښه کولو غوښتونکي دي.
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی
د ملی امنیت صلاحکار او د امنیتی بنسټونو د مشرانو لري کول او د هغوی پر ځای د منلو وړ کسان ګمارل. د چهارشنبه جمعې او شنبه ورځې د خنړیو پیښو شفاف چړل او د دغه پیښو د امر کوونکو محاکمه کول او دریمدا چې د حکومت د مشروعیت ورکوونکو حکملیک عملی کول.
ښاغلی ربانی د مشرانو جرګې د دوام مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې د انتحاري حملو ته په اشاره سره وویل چې د جمعیت د مشرانو د شخصي ترور پروګرام اوس ډلیز اړخ نیولی دی. د جمعیت اسلامي ګوند اعتراض او غبرګون ترڅنګ د کابل په شیرپور سیمه کې د تحسن په خیمه کې هم د اعتراض کوونکو اعتراضونه د څلورمې ورځې لپاره هم روان دي. د اعتراضونه د دې لامل شوي چې ارګ اجرا ریاست او یو شمېر امنیتي ادارو ته تللې لارې د تګ راتګ پر مخ وتړل شي. خو د جمعیت اسلامي ګوند د غوښتنو په بدل کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د وروستیو تر وروستي پیښو تر څېړلو مخکې هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل
هر رویدادی که اتفاق
می افتد هر پیښه کی گټول وسیدون که حکومت منتظر وی چې پاړه وی لا بلابل زاویو هر ارخزه چرنه تر سره سی مو خود طالبانو پښنده غواړو چې د هر څه پاړه دی صحرایي محکمه او یا ل چرنه مخکې اقدامات وکړو. جمهور ریاست وی چې د چرنه په دغه پلاوی کې لوی څارنوالي د چهارشنبه ورځې د پیښو د قربانیانو کورنۍ او د اعتراض کوونکو استاد شامل دي.
و موریدل چې د اسلامي جمعیت سرپرست مشر صلاح الدین ربانی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ او د خپلو انتقادونو په ترڅ کې د ملي امنیت سلاکار او ځینو نورو چارواکو د لری کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی ربانی همداراز ویلي چې د چهارشنبه جمعې او شنبه ورځو پیښې باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي او عاملینو ته باید سزاوې ورکړل شي. په حکومت کې د ښاغلي رباني موقف او د هیواد روان وضعیت ته په پام سره دا غوښتنې څومره پر ځای دي او آیا د حکومت مشران به اهمیت ورکړي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپو فاروق بشر څخه کړې ده.
اوس لید پخپله وزیر د خارجه دی او قانونا د دې صلاحیت نه لري چې د ګوندي اجتماعاتو کې د ګډون وکړي او د ګوند لخوا نه دی وغږېږي. تر هغه وخته پورې چې دی وزیر د خارجه دی د اساسي قانون پر بنسټ او د احزابو د قانون د ګوندونو قانون په اساس دی نشي کولی چې دغسې ویناوې وکړي. زه شخصا په دې اند یم چې دغه خلک چې پرون په حکومت کې وو نن سینې د حکومت د باندې وایي د حزب خوا دغه غږېږم او ځینې نور چې پرون د په هغه کې وو په حکومت کې وو لکه احمد یا مسعود او په خپله حدیث دې پرول له حکومت کې وو.
بشر صاحب د ورستیو پیښو ورسته چې کابل شاهد د غوښتنې مطرح کیږي د مدني ټولنو لخوا د معترضین لخوا اوس د جمعیت اسلامي د ګوند سرپرست د غوښتنې مطرح کړي دي او څه پراخي کړي دي د غوښتنې مطرح کیږي، اما د خپل ذات کې د خپل غوښتنې څومره مهمه دي او آیا حکومت کله چې دغه یو مهم شخص د غوښتنې مطرح کوي چې هغه په داخل د حکومت کې د یو مهمه څوکۍ لري آیا دې ته ارزښت ورکوي؟
زه فکر کوم چې حکومت نه یوازې دې ته باید اغورنه کوي یا اهمیت ورنه کوي. دې د ولسي جرګې لخوا نه خل به اعتماد شوی د قانونا صلاحیت نه لري چې په وزارت کې به پاتې شي. زه په دې اند یم رئیس جمهور باید فورا د خلکې ځکه چې دی خلاص شوی دی د ولسي جرګې لخوا نه، ولې دا اصلا کوتیا اچول دی او نظام ته ډېر خطرناک دی.
دا غوښتنه چې دا مطرح کوي دغه معترضینو چې تر اوسه پورې اعتراضونه دوام لري د کابل وروستیو پیښو، هغوی هم دغسې غوښتنې مطرح کړي دي او د حکومت د مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوي. وایي چې مشران د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي. څه فکر کوي چې دغه اوسنی وضعیت په پام سره دوی دغه غوښتنې پر ځای نه دي؟ آیا په رښتیا امنیتي ادارې نه دي توانېدلي چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي؟ پرله پسې درې پیښو کابل شاهدو.
مظاهرهچیان هم د دغه سیاسي کړیو د خولې نه غږېږي. هغه سیاسي کړي لکه هغه پدرام او داسې نور داسې دعوی کوي چې باید دا احمد ضیا مسعود عبدالله عبدالله امنیتي ارګانونه باید ټول استعفا ورکړي سره د وزیر داخله. دوی غواړي چې په افغانستان کې بیا دغسې یو خاره پیدا کړي چې دغه خلا ما به د افغانستان په ګټه نه وي. زه فکر کوم چې باید حکومت دلته باید حساس وي. ما د اشاد رادیو سره هم دا ویلي دي دا اساسي وخت دی چې اوس حالت د اضطرار اعلان شي. دا څلور شپږمه ماده اتم جز پر مبنا باید هغه حالت د اضطرار اعلان شي او دغه موضوع تر کنټرول لاندې ونیسي او کنه دا به دونه هغه سي دردسر به حکومت پیدا کړي چې باید ټولولی نه شي.
د سیاسي چارو کارپو فاروق بشر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادۍ رادیو خبري مجله اوري. ولسی جرګې د کابل د ورستیو پیښو د څرنګوالي او ورڅخه د راولړو شویو سیاسي ستونزو د هواري لپاره یو پلاوی وټاکه. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو د وړاندیزونو پر اساس یو پلاوی ته دنده وسپارله څو له معترضینو او حکومتي مشرانو سره د دې ستونزې پر هواري خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې ایجنډا او آزاد بحث د کابل د چهار شنبه، جمعې او شنبه د ورځو پیښو ته ځانګړی شوی و چې د وکیلانو ترمنځ پرې تاوده بحثونه وسول. د وکیلانو له څرګندونو او وړاندیزونو وروسته د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د وکیلانو په تایید پریکړه وکړه څو د پیښې د پلټنو او د معترضینو او حکومت ترمنځ د ستونزو هواري ته یو پلاوی وټاکل سي.
یو پلاوی دی وټاکل شي، هم دې د حکومت له رهبرۍ سره هم دې له معترضینو سره خبرې وکړي، نظرونه دې راواخیستل شي، پلاوی دې د امریکا له سفارت، اروپایي اتحادیې او هم یوناما سره خبرې وکړي. دغه شان په تالار کې د وکیلانو وړاندیزونه چې مطرح شول دا دې هم راواخلي، ټول نظرونه دې یو کړي او بیا وروسته دې اجرا وکړي.
ولسی جرګې پریکړه وکړه چې په پلاوی کې باید 43 تنه وي چې له هر ولایت څخه به یو تن په انتخابي ډول ورته معرفي کیږي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو ټینګار کاوه چې اوسنیو ناوړه شرایطو ته په کتو باید له وروستیو پیښو سره مسؤلانه سیاسي چلند وسي. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي جرګې ته وویل دښمن له دې ډول ناوړه حالات څخه استفاده کوي، باید افغانان له هر ډول پیښو سره په احتیاط چلند وکړي.
په رښتیا هم باید له پیښو سره په احتیاط سیاسي برخورد وکړو او د مسؤلیت په پام کې نیولو سره له قضایاو سره چلند وکړو.
د ولسی جرګې بلې غړې صدیق مبارز بیا د امنیتي مسؤلینو په استجواب ټینګار کاوه. دی ویل چې د امنیتي سکتور مسؤلین دې په دې اړه وروغوښتل سي څو د یادو پیښو په تړه وکیلانو ته معلومات ورکړي. وکیلانو دا هم ویل چې مظاهرچیانو، حکومت او خلک باید روانو ستونزو ته قومي، سمتي او ژبنی رنګ ور نه کړي، ځکه د دوی په خبره دا د افغانستان په ګټه نه دي.
و موریدل چې ولسی جرګوي په هیواد کې د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ روان کړکیچ باید له سیاسي لارې حل شي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي او هټیوال له حکومت غواړي چې د ښار واټونه او لارې د خلکو پر مخ پرانیزي. هټیوال شکایت کوي چې د کابل له وروستیو مظاهرو وروسته د امنیتي تدابیرو له کبله د دوی کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال وصل وصال د ښار په بیلابیلو برخو کې له دې هټیوالو سره خبرې کړي.
د کابل خونړی بریده 15 ورځې اوړي، خو لا هم د کابل ښار ډېرې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي او خلک شکایت لري چې د دوی په کاروبار ډېر زیات اغیز کړی دی. د دې ځای ډېرې هټیوال وایي چې خلک خار ته د ویرې لکبل او د دې لامل چې لارې تړل شوي نه راځي. دا د کابل خار د فروشګا سیمه ده چېرته چې د ګڼې ګوڼې په لحاظ باندې خلک ډېر زیات له دې پخوا تلل راتلل، خو اوس لیدل کېږي چې په دغه سیمه کې ډېر کم خلک پیاده تګ راتګ کوي او خلک ډېر کم لیدل کېږي. له څو تنو هټیوالو سره زو خبرې کوو.
معلوم سمیر احمد ده او مونږ دلته فروشګا ده لارې تړل شي او مونږ ته ډېر مشکلات دي، موټر ته خو نه راځي او مشتری دکان ته څوک نه راځي، ډېر تاوانونه را رسېدلي دي. دا انتحاري ختم شي او مونږ دا کاروبار بېرته په خپل عادي حالت باندې واوړي.
زه احمد وحید سادات یم، دکاندار یم جادې نه در پښتون کې. خلک بېخي نه راځي، د اوس خپل ګوري چې څوک نشته او کاروبار هم بېخي ختم شوی دي. دلته کرایه ورکوو، مالیه ورکوو، هره ورځ دلته چې مونږ باندې تیریږي، دا خرج او شاګرد او دغه شیان ټول مصرف پرې راځي.
د دغه راپور د جوړولو پر مهال د کابل ښار په بیلابیلو واټونو او ځایونو وګرځېدو، په ځانګړې توګه پل محمود خان سیمه کې چې پخوا به کوم بیروبار و اوس نه لیدل کېږي. د نادر پښتون په جاده کې هم تر ډېره حده پورې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه لیدل کېږي. همداشان په یو شمېر نورو سیمو کې هم چې موږ وګرځېدو خلک ډېر زیات کم دي او ډېر کم خلک لیدل کېږي چې زی راځي دغه ځایونو ته.
کارګر هغه خلک چې 100 روپۍ 500 روپۍ د خپل کور لپاره مزدوري وړي، هغه ټول بند دي. په دغه نورو حالاتو کې پر حالت باندې نه یو سړی چې خپل کور ته ننوځي او بچی وایي چې روژه ماتې ته مې دادا زما سره وړي دي او هغه د 100 روپۍ یو کمایګر نه اوسي او دا لارې بندې اوسي. دا په دې نه کېږي چې لارې بندې کړو موږ دغه مشکلات حل شي.
دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دومره اوږدې مودې، یعنی د 15 ورځو لپاره، د کابل ښار واټونه د ترافیکو پر مخ تړل کېږي او خلک شکایت کوي چې دوی له ګڼو ستونزو سره په کابل ښار کې په دې ورځو کې مخ دي. خو دا چې دغه سکوت یا دغه حالت به کله پای مومي، وخت به ځواب کړي.
ستاسو له پیغامونو
پیج بینوا له کندهار ولایت څخه پیغام پریږدم. دغه اسلامي نومډلې چې دغه بریدونه ترسره کوي په دغه بې ګناه افغانانو وینې تویوي، تاسو له مات سره مخ یاست. که تاسو دغسې پچې همدې کوي او بې ګناه افغانان په شهادت رسوي، دغسې کړنو لاس واخلي او د سولې سره یو داسې کنه وي، نو موږ به خپل دریځ درته روښانه کړو.
زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. زما خبرې راځي و هغه د چهارشنبې په ورځ باندې و خونړۍ پېښه په کابل کې واقع شوله. واقعا چې دا یو ډېره بده غمیزه وله، خو په دې پېښه کې یوازې د یو قوم، د یو سمت او د یو تنظیم خلک ضررمند شوي یا شهیدان شوي یا زخمیان شوي نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان باندې، په ټولو افغانانو باندې، په ټولو قومونو باندې او په ټول افغان ملت باندې یو حمله وله. او دلته متاسفانه چې بعضې هېوادونه او بعضې اشخاص، مغرض اشخاص، چې هغوی له دې برنامې یا له دې پېښې چې یو ډرامه جوړه کړې ده او هغوی د شخصي اغراضو لپاره دا یو بهانه ګرځولې ده.
اگر دښمن خو ښه ده چې درته وایي وزنم دي، هغه دښمن به څه کوي چې په خوله درته خاندي او وروسته دې ګوندې وایي. راسه پاکستان به موږ مخکې پنځه اولس وزلو، اوس هم په سلهاو وزنې لا یې هم په موږ باندې زړه نه یخېږي. لامل څه ده؟ علت څه ده؟ آیا څنګه له دې ځان خلاص کړو؟ کومه غټه دښمني له موږ سره لري؟
د خلکو پیغامونه مو اوریدل چې له ازادي رادیو سره په تلیفوني تماسونو کې پریخیو. ورزو د ازادي رادیو د دې خبري مجلې نورو موضوعاتو ته د کونړ د مرکز اسادآباد اوسیدونکي وای پر خار دولتي ادارو او کورونو وسلوال مخالفین د درنو او سپکو وسلو حمله کوي او په هر برید کې دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. د اسادآباد اوسیدونکي پر ولایتي اداره انتقاد کوي چې تر اوسه د دې حملو په مخنیوي کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري راپور راکوي.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو وای د نږدې غرونو څخه کله ناکله وسلوال مخالفین د دوی په کورونو، خار او دولتي ودانیو د هوانونو او نورو وسلو ډزې کوي چې ډېرې وختونه پکې ولسته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
نو مې سپیلاله د اسدآباد اوسیدونکو يم. دغه نږدې غرونه چې اسدآباد طبيخي مرکز طبيخي نږدې غونډۍ دي، دغه غرونه دي او د هغه ځای نه د ترهګرو د طالبانو د خوانه دلته مزاحل راځي او دلته پکې ملکی، غیر ملکی ماشومان حتی تر دې چې په مسجدونو یا په مکتبونو کې هم لګیږي.
وخت نا وخت د دولت وسلوال مخالفین په مرکز اسدآباد باندې ړانده او توغندي راتوغوي چې له دې عمله زموږ یو شمېر بیګناه ملکی خلک وژل کیږي، ټپیان کیږي.
دوی وایي څو ځلې له حکومتي مسولینو غوښتي چې په لوړو ځایونو کې د امنیتي پوستي جوړ کړي څو د اسدآباد خار او شاوخوا کورونه یې د مخالفینو له بریدونو وژغورل شي. ورسره ژمنې کیږي خو د ژمنو ته تر اوسه پورې چا عملي بڼه نه ده ورکړې.
حکومت له پکا دی چې سره د دومره قوت چې دوی شمیر یادی باید زموږ د هیوادوالو امنیت ټینګ وساتي، دغه امنیتي کمربندونه او پوستي واچي د غرونو په سرونو کې تر څو زموږ هیوادوالو کولی شي چې په ډاډه سره خپل ژوند پر مخ یوسي.
د دولت نه غوښتنه داسې ده چې باید په دغه غرونو باندې پوستي جوړ کړي چې تر څو خار دلته په امن کې شي او خلک په آزاد زړه باندې خپل کارونه ترسره کړي.
د اسدآباد اوسیدونکو په داسې حال کې په مرکز د مخالفینو د بریدونو څخه شکایت کوي چې د روژې څخه څو ورځې وړاندې د میزایلو څلور ګولۍ له همدې غرونو راو وشتل شوې چې پکې دوه دولتي مامورین او دوه ماشومان ووژل شول او څو تنه ولسی وګړي ټپیان شول. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی په پلان کې لري چې په هغو لوړو ځایونو کې امنیتي پوستي جوړ کړي چې د کومو ځایونو څخه وسلوال مخالفین د اسدآباد په خار بریدونه کوي.
د اسدآباد د خار ختیځ لور ته چې کوم دی سار په نامه یو غر دی، د همدغو محولونو تقریبا هغه توغندي راځي. موږ پوستي په پلان کې نیولې، دا په حقه مشکل دی.
د کونړ مرکز په ګډون د ولایت اکثره دولتي ودانۍ د غرونو په منځونو او په ټیټو ځایونو کې آبادی شوي چې وسلوال مخالفین په اسانه پرې له لرې او نږدې د سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره کولی شي.
کونړ نه د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې مو واوریدل چې د ولایت د مرکز اسدآباد یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي او وایي چې وسلوال مخالفین د ښار له شاوخوا اورونو د دوی پر کورونو او د خلکو د استوګنې پر ځایونو ډزې کوي او په دې ترڅ کې یو شمیر ملکی وګړي هم وجل شوی او تپین شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. یو شمیر عربي هیوادونو له قطر سره خپل اړیکې پرې کړي او دا هیواد یې د تروریزم په ملاتړ او په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی ګمان نه کوي چې د خلیج او د مصر د هیوادونو دا پریکړه به د تروریزم پر ضد پر روانې جګړې ناوړه اغیز وکړي. په قطر کې د امریکا لویه پوځي اډه پرته ده. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو لوړ پوړي چارواکي وایي ګمان نه کوي چې له قطر سره چې په سیمه کې د امریکا یو نږدې متحد دی د مصر او د خلیج د یو شمیر هیوادونو د اړیکو خړپلتیا به په سیمه کې د تروریزم په وړاندې روانې جګړې اغیز وکړي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر نن په یو ګډ اقدام کې له قطر سره د ډیپلوماتیک اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او دا هیواد د اسلامي ډلو او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ. دغو هیوادونو وویل له قطر څخه خپل ډیپلوماتان باسي او له دې هیواد سره ټولې اړیکې پرې کوي. دوی په خپلو هیوادونو کې میشتو قطریانو او د دې هیواد سیلانیانو ته هم دوه اونۍ وخت ورکړی چې له خاورې ووځي. د خلیج دغه هیوادونه قطر، ایران او د اخوان المسلمین په څیر ډلو ته ډیر نږدې ګڼي. اخوان المسلمین هغه ډله ده چې د سیمې یو شمېر واکمنان خپلو واکمنیو ته ګواښ بولي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر دغه اقدام خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دغه اقدامات د توجیه وړ نه دي او اعداوي او تورونه هم بې اساسه دي. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د استرالیا په سیدنی ښار کې له خپلو استرالیایي سیالانو سره له خبرو وروسته په یوه غونډه کې وویل چې د مصر او د خلیج د دریو هیوادونو دغه پریکړې به په سیمه کې د تروریزم په وړاندې روانې جګړې اغیز ونه کړي. د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل زه ډاډه یم چې په ټوله کې دغه ډیپلوماتیک وضعیت به ستونزې راولاړې نه کړي. زه دا خبره د هغې ژمنې پر اساس کوم چې دغو هیوادونو چې تاسو ورته اشاره وکړه هر یو دغه جګړې په اړه کړې ده. په قطر کې د امریکا لویه پوځي اډه ده چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ او نور شاوخوا لس زره پوځیان پکې دېره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر ټولو دغو هیوادونو غږ وکړ چې خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. موږ یقیناً ټول لوري دې ته هڅوو چې سره کښېني او د خبرو له لارې خپل اختلافات حل کړي. که په دې برخه کې موږ هم وکولی شو چې د دغو اختلافاتو په هواري کې مرسته وکړو. زموږ په فکر دا مهمه ده چې د خلیج د همکاري شورا یو موټی پاتې شي. له قطر سره د سعودي او نورو عربي هیوادونو په اړیکو کې دغه کړکېچ وروسته له هغې راپورته شو چې تېره اونۍ د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی په حواله خبر خپور کړ چې هغه ایران یو لوی اسلامي قدرت بللی و، حماس ډله د فلسطینیانو رښتینی استازی او له اسرائیل سره د خپل هیواد اړیکې ښه بللی و. قطر وروسته بیا وویل چې د دې هیواد رسمي ویبپاڼه حک شوې وه او د امیر په حواله یې خپور شوی خبر بې اساسه دی.
له دې راپور سره د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې پای ته ورسیدو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادۍ راډیو د ځانګړې خپرونې اوریدو ته رابولم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم صدیق الله فدایی دی. تاسو ته د جرمنی د منشن د ښار نه مخاطب یم.
قرآن کریم وی فمن کان منکم مریضا او على سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض ووسئ، ناروغ ووسئ یا په سفر کې ووسئ، نو تاسو به روژه خورئ او د هغې وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شولو د هغې قضایي به راوړئ. نو مطلب دا دی چې الدین یسر، دین آسانی ده او دین چې دی مسلمانانو ته ډیری آسانتیاوی ورکړی دی. که یو انسان مریض وسی او ډاکټر ما دا فتوا ورکړی ده چې د مرض تثبیت ډاکټر کولی شي، دینی عالم نشي کولی. دینی عالم ته وس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی، اغا خزه چې حامله ده مثلا رحم کې نوې حامله شوې ده یو میاشتو او دیغه په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي. دغه ټول هغه عوامل دي چې هغه کې اسلام دوی ته رخصت ورکړی دی، یعنی دوی کولی شي چې روجه وخوري او بیا یې هغه وکړي. لیکن دا دی چې مونږه بعضی وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولی دی چې هغه په یواز د دې باندې چې مونږه خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دي هغه ور معرفي کو، مونږه ډیره سختګیری کوو. او حال دا دی چې الدین یسرون، دین آسانی ده. او په یو حدیث قدسی کې راځي چې الصوم لی و انا اجزی به، روجه زما دپاره ده او یوازې د روجې ثواب زه ورکولی شم.